السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی نیسا جملیه په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د بمی چاودنو د پاکستان او افغانستان تعلقات د خیبر پختونخوا د اسمبلی غوښتنې د ایشیایي ترقیاتی بانک او د پاکستان یو لوزنامه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنګونو نړۍ هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن درته وړاندې کوي.
جلال آباد ښار کې ځانمرګي بریدو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغان فوج مشر وایي له سیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1023 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار د کابل بانک مخې ته شوې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې په پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 50 ژوبل دي.
نن بیا د جلال آباد ښار کې په اولې ناحیې مربوطاتو کې د کابل بانک مخته کله چې ملکی خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګي خپل ځان ته انفجار ورکړ. دي کې نظامیان نه معلومېدل، زموږ پولیس کې څوک نه و، یوازې ملکی خلک چې راغلي خپل ماشونه اخیستله دغه ملکی خلکو منځ کې انفجار وشو.
خو د جلال آباد روغتون چارواکو بیا مشال ډېر څه ویلي دي چې د 2 کسانو مړي او څه باندې 100 کسان ژوبل ورول شوي دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پیښې پړای پر غاړه اخیستي. د افغان فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي له سیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلمه وو، نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه لخوا پرون په خبر شوی خبر پانه کې ول شو چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پینډه کې د پاکستان د پوزي هډ کوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوزي مشر جنرال اهل شریف سره یې په یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر ډیره ما په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خبره شوی رپورت کې راغلی چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګریز بریدونو کې 1023 پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په رپورت کې راغلی چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15,00,000 خلک بې کوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلی هیواد مخې ته راغلی. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سغدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور لپاره پخوانی د کاشغر گوادر لار دی په ځاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال د خبريال د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6 بعد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل لدې هواد سره په ممکنه توګه د شپږ څلوي خرب ډالرو د سرمایه‌کاري تړونونه لاسلیک کوي. چرواکی وایي د حقانی شبکې د وجل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. د جنوبی وزیرستان په مرکز واړه کې پرون چارواکو د نوم څرګندولو په شرط مشالې رته ویل چې د فاروق زادران مړې یې پرون مازیګر د واړه په زړینور پوځي چونې کې د قبایلي مشرانو په وساتت ځای طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارو. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم ښودلو په شرط مشالې رته ویلي وو چې د فاروق زادران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولې هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه وخت مخته راغله چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بیر عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. او اخیری خبر د کرکټ، شاوخوا شپاړس کاله پس بنګلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. په میرپور کې روان د دریو میچونو د سیریز په یو میچ کې بنګلادیش پاکستان ته په 9 رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شوو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په 53.9 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 ورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل. ټول لوبغاړي آوټ شو. دا اوتر دې مخه د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار علم مومن اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باره په جلال آباد کې بمی چاودنی شوی چې پکې غنو کسانو ته مرګ شو بلاوخته. د خیبر پختونخوا سملې په یو متفقه قرارداد کې ویلي چې لچین سره د پکې دونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا فاټا ته لومړیتوب ورکړل شي. ایشیایی طریقیاتی بینک او د پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی دا چې لمخې به په فاټا کې د اوبو خور په منصوبو کار پیل شي.
فاټا کې چې تیر چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده. دوی څومره پیسې منظورې شوي دي او هغه پر اختیا سره ولګیږي نو یقینا چې دینه به خلکو ته ډیره فائده ورسیږي.
او 19 پروګرام میډیا او ځوانان کې باور چې پاکستانی میډیا څومره خپلواک ده.
او تیر سه موده کې سوپی خلاص شي چې پاره کې خبر راخاره شي او تیر د ایډیټران نزیات ایډیټوریل ډیسیژنز هغه مالکان دي.
د نو ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په 2 بمی چاودنو کې خواوشه 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر زخمیان شوي دي. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دې مرستې وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد نه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 تنه مړي او تر 100 زیات ټپیان ورول شوي دي.
د نننۍ حادثاتو ته نه موږ روغتون ته ټول مریضان راوړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. ورونه چې په حق سره دي فعلا موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په دواوی باندې مصروف دي تریاج ملان کړی ده.
بلخوا په لزګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل یم. یو کې وایي چې 14 شوې ده، 21 کسان مړ دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده. نو ډېر په دې سره مې ارڅو تاخ کې وګورم چې بلکې مې خوکړې را منډه باندې راغلو.
زبی والا مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټیلیفوني پیغام کې ویلی دی چې یاد برید دو دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی. خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټیلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده. یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت څلورلارې ته څیرمه د ډولکیوالا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی او نن به د دې هیواد په مهم پوځي روزنی مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلمه وي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان پوست له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه چارو یې ورسره خبرې وکړې. نور تفصیل د ریاس موسی خیل.
د افغانستان ملی اردو مشر جنرل شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوځي روزنځې یا ملټری اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرل شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرل راحیل شریف مننه وکړه. د ده ویناوه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترکه دښمنان دي او د دې مشترکه دښمن سره جنگیدو او دوی ته ماتې ورکول د پاره د اخلاص او مشترکه کوششونو او د حکومت اولس د مرستو ضرورت دی. اور سرور سره کتا سو غواړي چې زمو هیواد کې امن وي نو پکار دي چې د امن او کلاري د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتلی.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کاکول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا ما په نظر باندې یو دې دوی بدون دې تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي تو د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتی ادارو د مشران ترمنځ په تعلقاتو کې یو دې دوی مثبت بدون دې دا سه اوس کار کې د دوانو هوادو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي. خو د ټولو نه مهم تعلقات
افغانستان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو. د رسیدو سمدستی وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډې ته ورغې او هلته د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ایز صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان پوست په مهم روزنیز مرکز کاکول کې د جوړې شوې دستوري مشر میلمه په توګه ګډون کړ. د دې هیواد پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ته د مرکې پر مهال ویلی دي دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوست یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. هغه وویل
افغانستان بدا دمبے دفاعی سب لکھ کر ہی جگہ دل ترازی و مشر ملما پکا کل کی جوری گی دا دا خود تعلقات و دا غید خر تعلقات یو علامت تے
واسی بریڈر سے بستا سو گوری دا آیا دا دی تعلقات و دا نزدیکت وجہ نڑیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي. خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچھی سے براہ راست خونا چاہیے پر خیال بال خبر کہ خام خاں فشار اچھی چاہے چین خپل چکم مغربی صوبہ زنجیانگ دے ہاں متاثر کی دی بغنا دا چکم دا انتہا پسندیدہ او بل افغانستان کے چین چکم دغر سرمایہ کاری دا زما پر خیال باندھے دغمی وجہ کی دیشی بل چکم د مثبت اشارے ور کرے چکم دانے میں افغان حکومت راہ ہے نو زما پر خیال باندھے او دلتا پاکستان کے ہوم یودا کی قیادت سیاسی اور فوجی راہ ہے چری زیادہ چکم دغا پالیسی وے اغیر لوگوں نے کنارہ کشی اختیاری زدارہ ہم چھے مکمل دی فی الحال شکوک و شباب بئی خام خواہ دا پاکستان اور افغانستان بہم ہوئی خو دق خلید چکم دے نظر ما پر خیال باندے دیر کم شوے دے
خو بریگیڈر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کیږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسنګ آؤٹ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه
ور د هغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه ټکې همدردي شته دی هغه ځکه چې د هغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې ده چې هغه کې افغانستان کې د هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو د هغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان تو ہم داخے دغشتا دی یو کیفیت شتا دی دینی کیفیت شتا دی چاہا پاکستان تو بخواہ نظر با میں نگوی پاکستان خیق داماتو کی ہم اگی دا پاکستان سرہ یو دغا لری بغض او کینہ لری دا سی گروپ نشتا پا افغانستان کے او اشرف غنی صاحب چکم دین یو بیر لوے رسک اخشت دی چی دغا پاکستان وقتا دا قدمینا پور تکریم دن مزاحمت دے رو اس طرح پاکستان باندھے لازم دی چی اغا پا افغانستان کے دا امن کو شنو لیا چکم دے تقویت ور کی دا غیر پشتماہیو کی.
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مرکه اوریدل. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پر ورځ د پاکستان سفر کوي د خیبر پختونخوا اسمبلې په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د پلاسکیدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منصور شوی پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی دی چې د چین اقتصادي راهداري لاره دی پنجاب ته نه وړل کیږي بلکې د پخانی پلان مطابق د خیبر پختونخوا بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. نور تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پختونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړی شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتل شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چپائے کی زموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاہوی نے ترجیح ور پریشی داوی چکم پسماندگی دا راجپل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلی دی داغیر لڑی کول دا پارا چلے جتے علاقوں تک ترجیح ور پریشی.
او دا عوامی نیشنل گون سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبر کوو چې په چای لا د خپل سیکیان څه دی دو ماشي ته ترکای نه پاره یو ډول یو پیسې خرچې زمونږ مرکزی حکومت دې د فرق دی نه کار وایي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کاجر دا ودا روټ چې کوم دی چې کوم زنا لکه دا چې په هغه باندې روان شي زمو په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د ښا د پرمختګ دا احساس کړي موږ په دې نه پوهیږو چې مرکزی حکومت د خپل ځاګې سترګې پټې کړي موږ په دې ځاګې کې نه کوو پنجابې د کام پرسته په کار باندې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابی کانفرنسای راوځي او وطن پرز ځان ثابت کړ.
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاپرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ
په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زمونږ سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده، که د وزیر اعظم خوښوي او کنه، خو که په هغه باندې دا ذمواري واچولې شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي، نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي. او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروۍ ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړې شي، او له کاشغره گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوې مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلې شي، او د دې روخ دي پنجاب موټروې ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راته ګیور اسلامخه یعنی سباله د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک لامشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړی ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد په درسمه کې دا بیان مزه ته ورسېدلې وي، بیا د اسلام آباد درس کانفرنس ورته ورسي، بیا خبرونه ور ورسي، او زموږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلیم دي، ورته لیکلیم دي، او کولاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي، او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به موثر وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان فیو کومي او تن پارټي په دې حوالہ سره مرسته کړې ده. همشه د اسمبلی د پرونی کړه دا ډېر سري شي د ډېر پټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مسؤلیت کړې ده.
نو خاصي کواکیت بنه سو ډاکټر صاحب د تاسو کوم احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې موږ سوسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لاروم په غلار کې؟ حقیقت دا دی د تاسو دغه احتجاج دا قراردادونه به یو څه رنگ راوړي، څه معنا به ولري کنه؟ دا به بس یو احتجاج پاتې شي.
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه د احتجاج وایي، یو خدای وایي چې کچر څه لاره بدل نه وي نو بیا لږ احتجاج هم کار کړو، خو اوس خو دې لاره بدل کړې ده. نیشنل هایوې اتھارټي اختیارات ورکړې دي،
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده، نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې؟
دا وځي د پنجاب حکومت تر تاسو په پټه د دې څو ټکو کې چې موږ ورزې او دې په پښتنو سره نه ستاندې نه کړې دي، هر بدله شوې نه ده. لږ چې ملګر ده چې دې اوس څلور لارې حساب کړلې، او څلور لارې کې دې وایي چې موږ بدله کړې یو نه ده، خو کار به یو کوو.
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر سید عالم محسود مرکه اوریدله. تیر ورځ د د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلی دی چې د قبایلی سیمو بیکورا شو خلکو سره د مرستې وکړل شي، او د غسې په دې خبری کانفرنس کې د اغې سیمې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د غلام غاس نورو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلي مشرانو یوه جرګه ترسره شوه، او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې. او د دغې جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام پې مشر مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضي توګه د بېکوره شوي خلکو د ستنېدو په عمل سختې نیوکې وکړې، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي، او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچی په خیمو کې دي، در بدر دي، هم مظلومه قوم ده، دې سره ریاست ظلم سره کړی دی، او په کار دا ده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي. خو چې دا کوم شیډول په کوم انداز باندې دوی ورکوي، چې روزانه یا څو ورځو پس اته خاندانونه نه خاندانونه پلانکې قبیله پلانکې قبیله دا ناکافي خبره ده. لسکه خلک راغله ده، بده خو کلونه تیریږي. بای
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په را روانو دو اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبلي، او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي، او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي.
ایشیایی ترقیاتی بینک او پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی ده چې لمخې په فاټا کې د اوبخور په منصوبو کار پیل شي. د دې هواد سرکاري ایجنټس اسوسییټډ پریس اف پاکستان وایي د غتړون پرون لاسلیک شو. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترقیاتی بینک با په قبایلی سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 40,00,000 ډالر ورکوي. د خبري ایجنسی په خبره چې دې لړکې د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټري محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترقیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلی سیمو کې واړه ډیمونه جوړولې شي، او د دې نه به د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي، او د دې سره سره به د دې نه 4,00,000 خلک فائده اوچت کړي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د فاټا لپاره د دا قسمه منصوبو په اړه سوي. کله چې مشال ریډیو د خبري ایجنسی دی یو مشر اسد اپریزی نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا سیکرټریټ کې ډیر درغلې کیږي، بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هل به ممکن شي چې د دې فاټا ته ګټه اورسی. نو وړي زیاته کړه،
فاټا سیکرټریټ چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده. نو کدا پر اختیار سره دې ته وکړی شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړی شي، او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منظوري شوې دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي، نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې وکړی شي چې نه یوازې دې اوبو دې نه حل شي، بلکې دې سره لږ ډیر بجلی پیدا کړی شي.
همدارنګ د باجوړی جنسی نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چرې واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي، نو فاټا به هم د ترقې په لار روانه شي. د زیاته کړه،
باجوړ کې داسې ځای نشته چې پکې خسته خسته ډیمونه جوړي او په کې د پکې خېجه خو چې مهنت پرې وشي کنه، نو پیدا خو به خامخا پیدا څه درسې چې جوړ شي او بس تور شي د پټو ته وخېږي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ګور د بنډیو کې عمل جامه وراغو. چې مسله دا ده چې کله کوي ګور د بنډیو راشي یو منظوري ورکړي بل راشي کاتې شي، یو ګور راشي منظوري ورکړي بل راشي کاتې شي. زموږ د تر ګور نو بل ښکار نه منظور کړي، خو هغه پکې داسې شونه چې دا ګنه ګور نو سبراګه چې هم کار څه منډلی خو به څنګه کړه خیر سره یې کړه کنه. خو دا داسې وشي چې پاتې کار شروع شو باقي یو روپۍ ما اخیسته شي کار چې سر پندرې چې کار حکومت راځي کار دا چې هغه مر صبح سر تر رسوي خدا ته نظر نه خلک کار اخلي.
کلی چې مشال ریډیو د فټا سره تعلق لرونکي د قبایلی چارو تزیه کار مهم وزیر نه د دې منصوبو په اړه پوښتل، نو هغه وی
اعلان تر هدا خو د غیر د قبایلی سیمو د ولست لپاره
زمیندارانو لپاره په کاروم دغه سي دي غوښتنه هم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټا کې نن سبا روانې دي که دغه ریزونو ته مخکې نه توجه شوې نو دغه رنګ صورتحال سره به دا سیمه نه وه مخ شوې. خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اورېدلي دي. تر اوسه مونږ د ګومل جام ډیم د کورم تنګي ډیم په حوالې سره دا د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوې نه دي.
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره وړاندې هم د اوبخور د منصوبو لپاره فاټا سیکرټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی وو خو تر اوسه یې په یوه منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. باید چې د فاټا سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فاټا په نوم راغلي پیسې هم په قبایلي سیمو خرج کړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو ته د اسرار الله مومن نه به لنډ خبرونه وورو.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید د 3 تنه ملکی وګړي وجلی او تر څلو زیات یې جوبل کړي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې دغه ځانمرګي برید نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو څلور لارې ته څیرمه د کابل بانک مخې ته رامنځته شو، چېرته چې په لسګونو کسان بانک ته د نوتو په قطار کې ولاړ وو. د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولي مشرلو ته یې په ټلیفوني خبرو کې د یاد برید پلا منلی. د افغان فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکاره چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول فوزي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ د ستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنډري رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی. د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپاره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څباندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له پاکي حکومت غوښتي چې د کاجر گوادر لار د پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد له لارې له پاکي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سختدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
لن خبرونه د اسرار العالم مومن نواره د لوس وخت شوه دي د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دارا سي چې وبیرو.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه اومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په یو نوی رپورت کې راغلي چې د امریکا خلای اداره ناسا د مریخ سیاري مدار ته 2023 کال کې ستورمزلي لیږلی شي. په دې رپورت کې ویل شوی چې مریخ سیاره ته د انسانانو لیږلو لومړی پړاو کې به ستورمزلي د دغه سیاري فوبوس ستوري ته لیږدول کیږي. د دې وروسته به 2019 کال کې مریخ سیاره ته ستورمزلي لیږل کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې مریخ سیاره ته د ستورمزلو لیږلو لپاره بجټ موجود دی، خو په راتلونکو وختونو کې د سیاسي مصلحتونو ښکار کیدی شي. په دې ډول کې په واشنگټن کې یو ورکشاپ کې کاربوهان ویلي چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لوړاندې اپالو اتم لیږل شوی وو چې په سپوږمۍ د انسانانو لیږلو لپاره تیاری وکړي او له هغه ځای نه معلومات راغونډ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د مریخ سیاري فوبوس مدار میشن به 13 میاشتو کې خپل کار سر ته رسوي. په دې کې 9 میاشتې سفر او 12 میاشتې په مدار کې کار کول شامل دي. په دې میشن کې شامل ستورمزلي به د مریخ سیاري دوه ستورو فوبوس او ډیموس جاج اخلي او د خلایګاړو په مرسته مرسته به معلومات راغونډوي. بلخو نسای اداره د خلا ژور زینو ته د میشن لیګل لپاره زینو کمپنو ته کار سپارل دي چې طاقتور انجنونه جوړ کړي. په دې لړ کې د ټکساس یو کمپنی ته ویل شوی چې انقلابی انجن جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د اډ آسترا واسمیر انجن به یوازې په 9 ورځو کې مریخ سیارې ته د رسیدو توان ولري. دا د ناسا د هغو 12 جدید ټکنالوژي پروژو کې یوه ده چې فنډز ورته مختص کړل شوي دي. د اډ آسترا کمپنی مشر ډاکټر فرانکلین چانګ ډیاز وای چې د دوی کمپنی انتخاب د فخر او ویاړ خبره ده. په راتلونکو 3 کالو کې به ناسا اداره دغه کمپنی ته $10 میلیون ورکوي چې انجن جوړ کړي. د امریکا یو سل او 14 کلن گریټ روډ ویور د نړۍ تر ټولو مؤمره شخصیت ګرځول شوی ده او نوم یې په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د امریکا کینساس ریاست اوسیدونکي گریټ روډ په 1898 کال کې زیږیدلی و او د هر کال د جولای په 14 نیټه کلیزه نمانځي. د گریټ روډ نو وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر کس ریکارډ د جاپان مساوا کسره وو چې په 110 کالو عمر کې انتقال شو. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات عمر کس د فرانس وو چې د 102 کالو عمر یې وو او په 1999 کال کې وفات شوی وو. گریټ روډ وای خواهش لري چې په سالګره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ګډون وکړي. نوم د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم حیثیت لري او د ځینو خلکو نومونه د هغه خلکو شخصیت مکمل عکاسي هم کوي. خو ځینې خلک دې سره اختلاف هم لري. په امریکا کې شوی یو تحقیق تر مخه مور پلار خپل ماشومان باندې نمونه کېږدي نو د هغوی په ماشومانو په ژوند باندې ډیر ژور اثر هم پریوزي. همدغه وجه ده چې ځینې والدین په دې معامله کې ډیر زیات حساس وي. په دې تحقیق کې دې ته امپلیسټ ایګوټیزم یعنی په خود پسندی یقین نوم ورکړل شوی دی. د دې تر مخه په جورجیا کې اوسیدونکو اکثره خلک خپل نوم سره جورجز لګوي. همدا شان په سنت لوئس کې خلک خپل نومونو سره لوئس لګوي. د فیلډیفیا اوسیدونکو خپل نوم سره فلپس لګوي. محققین وایي چې ځینې والدین په خپل ماشومانو نومونو سره د هغې علاقې نوم هم شامل کړي. دا رجحان په پښتنو سیمو کې هم موجود دی. له شمسی توانایی نه چلیدون که هوایی جهاز سولار امپلس 2 ده نړی سفر په 5 پړاو کې چین ته رسیدلی دی.
It will reduce as soon as you descend. We have landed, Stockholm Sticker has landed the 5th leg.
شمسی توانایی نه چلیدون که سولار امپلس 2 هوایی جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایی جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظبی د مارچ په 9 نیټه په لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوایی جهاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ښار ته سفر وکړو. سولر امپلس 2 هوایی جهاز د احمد آباد نه ورنسای سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې د غجاز له هند نه د میامیر منډالی ښار ته په 14 غنټو کې سفر مکمل کړی وو. شمسی توانی نه چریدونکو دغه جاز د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 16 غنټو کې سرته ورسو. دغه شمسی جاز به د چین یو بل خار سفر کوي چې د دې وروسته به د امریکا هوایی ریاست ته سفر پیلوي. سولر امپلس 2 هوایی جاز به په 15 میاشتو کې د ټولو بری زمونو سفر کوي. د دې هوایی جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. شمسی توانی نه چریدونکو جاز لدی مخ کې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولو امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو ټول نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوایی جاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزر او ګډوالی 2.5 میټر دی. د دې جاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانی نه چلیدونکو په هوایی جاز کې 10000 سولر سیلز یعنی د شمسی توانایي جمع کولو بیټری یعنی لګیدلې دي چې په مرسته د جاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. او وز د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bond.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دیونه کې فلم فیورس په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم سندرېلا دی چې تر اوسه پورې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخو د امریکا په باکس افیس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم او په دریم نمبر فلم ګټ هارد دی. بلخو د هند په باکس افیس کې فلم ډیټیکټیو بومکیش په لومړي نمبر دی چې د 1500 کرول روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فیرو 7 دی او په دریم نمبر فلم هانټر دی. د جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ډینیل کریګ جیمز بوند وی او دا د نوموړي سلورم جیمز بوند فلم دی. دا فلم د تیر فلم په تسلسل کې جوړ شوی دی چې پکې د برتانیا خفیه ادارې ایم سکس دفتر کې بمی چاودنې کې ککړ ایم نومي ترهګر ونیسي. خو په دې فلم کې جیمز بوند د مکسیکو، آسٹریا او مراکش سفر کوي چې د سپیکټری تنظیم خطرناک ترهګر ونیسي. فلم سپیکټری به د نومبر په شپږمه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face, but not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London is still talking about me.
It wasn't MI6.
You're a kite. Dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
د هالیوډ مشهور مزاحیه اداکار زاک نوی فلم ماستر مایند د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې زاک د بانک نغلا کوي او بیا د پیسو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم کې کریستین ویک او اون ویلسن هم کار کړی دی.
A fortune is missing from a regional bank. Police are calling it one of the largest cash heists ever on American soil. The estimated haul, $17 million. Authorities have no leads as to the identity of these criminal masterminds.
Let's do it. Let's rob Loomis Fargo.
Ow!
Oh! Oh! David!
Oh!
I think that bullet just went straight between your cheeks.
Yeah, it feels like it just grazed my biscuits right there betwixt them.
Dear merciful Lord, it's me, David.
Is he praying?
Forgive me for stealing all this loot.
He's praying.
I promise I'm going to do something noble with it, like opening a teen camp for at-risk horses.
He's so lame.
د آسٹریلیا کرکټ مشهور تیز بالر بریټ لی د هند په یو فلم کې کار کړی دی. د فلم نوم ان انډین دی. په فلم کې د هند کلتور او په دې کې موجود د مختلفو پیچلو نظریو باندې رڼا اچول شوې ده.
Might get right behind this. I think we could rustle up a bit of noise on this one.
د هندي سینما نوی فلم عشق داریان ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی او په دې کې د هندي سینما دوه نوی اکټرانو کار کړی دی. فلم عشق داریان به د مای په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I'm very much in love with my career, my profession. That's why I am who I am.
Das de ve rabba sanu das de.
Mera sirf ek hi passion hai, mera school, uske liye donation collect karna.
Das de ve rabba sanu das de.
Music is my passion. Bande
nen jadon hans de. Kivein sahange tutte khaba da nuksan.
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹੂੰ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਰੀ ਕੋਈ ਏਕ ਵਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਤੋ ਕਿਆ ਮੰਗਦੀ?
ਅਰਜੁਨ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਜਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ।
ਅੱਜ ਹਮ ਦੋ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ।
قدرمن اور کو تاسی دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل۔ اس پل قربا گلیاس تے اجازه ورکڑی پبل پروگرام کی باس تاسی پر خدمت کی بیا حاضر یو، تر ہغی پوری پلوی اللہ مسبار۔
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل، اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د میډیا او ځوانان په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې پاکستانی میډیا څومره خپلواک ده، دا چې د پاکستانی رسنو د ادارتي تګلارې جوړولو په اړه په خپل د رسنو خبریالان او شنن کې څه نظر لري، په دې خبرونه کې به واره د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده۔
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو په اونې خبرونه میډیا او ځوانان کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم۔ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکړي، خو د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي۔ په پاکستان کې که څه هم د لسګونو کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول، چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی۔ دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی۔ پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځین نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. که تاسو چری هر یو فعال خبریال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایي چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي، او ځینی استخباراتي ادارې خو ځینی چلنونه او خبريالان د خپل ګډاګانو په توګه استعمالوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار ته سترګ ګوري، چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately there are some owners who don't have a journalistic background. Some of the owners
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبريالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبريالان پاتې شوي دي. نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبريالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغه ډېر ګټه په نظر کې ساتي. کچري یو څوک مکډونل رستورانت یا د تمباکو کمپنی چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد شي پاتې کیږي، ځکه هغه ډېر سرمایه لګولی وي. هغه به د هیواد له طاقتور کسانو سره لاس یو کوي، او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوز او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبيږي.
په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او لټاکل سو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای سي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا رادیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمتۍ نه پاکستان کې چې څومره نیوز چینل دي، د هغې په ایډیټوریل پالیسي باندې د مالکانو چې کومه اثر دی د هغوی د سوچ هغه په ډېر زیات ښکاري. هغې که تاسو غټې چینل که تاسو وګورئ نو په دې وسري چې کومه شخړه د اتم بحران چې کومه روان دی د دې حکومت او د عمران خان او ډاکټر طاهر القادری تر منځ چې کومه په دې کې خو په واضحه توګه مخصوص چینلې دي چې هغه رابرسیره شوې چې یو چینل د ډاکټر طاهر القادری د عمران خان باقاعده مرستیال دی د هغې واکمنان د هغې صحافیانه هغه باقاعده تللي د هغې سره تخرونه کوي د هغې په کنټینر نه او بل چینل هغه په بشپړه توګه باندې د حکومتي ویان کردار ادا کوي او هغه چې کومه او د عمران خان پته لګي چې د عمران خان په دښمنۍ کې لیدلی دي نو دا ظاهره خبره ده څه د صحافیانو به خپل هم په هغې کې لاس وي په هغې کې کردار پکې لري خو زیاتره چې کومه ایجنډا جوړېږي نو هغه د مالکانو لخوا په الکترونیک میډیا کې نن سبا چې کومه ده پاکستان کې نو هغه ډېر اثر لري او ظاهره خبره ده بیا په هغې کې کومه چې د صحافت کومه معیار دی چې ته به یو سټوري یا چې کومه سټوري کومه ایجنډا ده د نیوز میکینګ هغې باندې هغه بیا ته هغې ته ګورې چې یار ماته پالیسي کومه راغلې ده زه اکارډنګلي لاړ شم نو دغه یو 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 ستونزه موږ لري صحافیان.
په پاکستان کې که څه هم د ډېر پخوا راهیسې ورځپاڼې شخصي وې خو د ټلویزیون تر شخصي کېدو وروسته که یو خوا د دوی ترمنځ سیالي ډېره سوې نو بل خوا مالکان ګټې ته هم پام کوي. په رسنیو کې د ادارتي تګلارې ټاکلو په اړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په پاکستان کې د زیاتره ورځپاڼو مالکان یا مدیران هم وي نو د مالک خوښه پر مخ وړل کېږي.
د پخوا راسي میډیا سټرکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران وي په زیاترو کې او هغه مالکان خو وي خو هغې سره لکه د ایډیټر عهده هغوی د ځان سره اوم ساتي. نو ما پخپله یو اخبار کې کار کړی د شپږ کاله پورې نو د هغه اخبار چې کوم مالکان و نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناست و ټیک د ایډیټر نوم د بل چا راتلی او یو به لکه څومره وخت به چې موږ دفتر کې نو هغه هم په دفتر کې ناست و بلکې زما به د هغه سره ډیوټي دا وه چې هغه ته به د خبرونو لیست ما وړو د اخبار چاپول نه مخکې او دا به مو ډسکس کوو نو هغه به چې دا خبر په کار ده چې په فرنٹ پیج ولګېږي دا خبر په کار ده چې پاس ولګېږي نو دغه ځای کې خو ما کتلی چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به پیدا بل چاو ایډیټر به په بل ځای کې نو تر دغه حده پورې خو به لکه پکې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک وو خو تېره څه موده کې څو پیښې داسې شوې وې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې وه چې یاره د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه. نو لکه څه موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آی ایس آی چې کوم کلیش راغلی و نو په هغې کې د فوج د آی ایس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نو خو خبره یې ټوله د مالکانو سره وه که نه.
که څه هم په پا پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کېږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي.
ډېر اخبارونه دي ډېر حده پورې چې لکه هغې د آی ایس آی یا د نورو انټلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي خو دا لکه دغه انټلیجنس ایجنسۍ لکه دوی کله ټارګټ کې په خپل میډیا کې نو هغه ورته مسلې جوړولی شي دغه خبره ټیک ته ډېره حده پورې که نه. دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي.
پر پاکستانی رسنیو د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټي وي د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وایي چې د پاکستان استابلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی.
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استابلیشمنت بالکل نه دی انوالو ځکه چې په دې کې فرض کیا د جرنلسټ د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کېدی شي د خپل ضمیر آواز هم کېدی شي چې چونکه دا زمونږ عسکر پاکستانی عسکر چې کم دی دا زمونږ عسکر دی پاکستانی فوج زمونږ فوج دی او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناست یو نو مونږ به دا هغې دفاع کوو. زما نشي خیال چې د پاکستانی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د ملټري ادارو ډېر زیات اثر دی په مونږ باندې. البته دا ضرور ده چې پتیرو یو سو کالونه چې دا کرایسس زیاتیږي او چې څنګه پروپاګاندا کیږي په بین الاقوامي میډیا باندې، نو د هغې د وضاحت دپاره هغوی باقاعده اناؤنسڈ بریفنگ کوي، او هغه د فوج چې کوم اداره ده آی ایس بی آر هغه وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن هم ورکوي، او داسې د یو ښه وخت نه پس که هغوی دا غواړي چې په دې موضوع باندې دا مسله پکار ده چې مونږه ایډیټر سره یا اخبار مالکانو سره یا د اخبار ایډیټر سره یا اینکر سره ډسکس کو، نو هغه خامخا بیا ډسکس کوي.
په پاکستان کې وخت نا وخت داسې حالات جوړ شوي چې د ریاستي ادارو او حکومت ګټې له یو بل سره په ټکر کې راسي. په دې وخت کې بیا خلک لا زیاته تکیه پر رسنیو کوي ترڅو په تازه او کره معلوماتو او پرمختګونو ځان خبر کړي. خو په پاکستان کې پر خبریالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټي اسټابلیشمنت طرفداري کړې ده، چې یوه بیلګې د جنگ او جیو ګروپ هم دی.
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
همدغه جیو او جنگ گروپ د پاکستان د پخوانی مرکزی حکومت او ولسمشر زرداری په مخالفت کې وړاندې وو، او د حکومت او عدلی ترمنځ د شخړې په محل جانبداری کوله. به د سکیورټی اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ په شخړه کې یو طرف ونیو. دوی د میموګیټ په کیس کې نه یوازې د پوز بلکې د آی ایس آی او حکومت ترمنځ هم ښکارا جانبداری وکړه، او د حکومت په مخالفت کې ودریدل. رسنیو د آی ایس آی طرفداری کوله، او دا پوښتنه یې راپورته نه کړه چې د آی ایس آی مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وي څرنګه یې په امریکا کې د خپل سفیر د څارلو لپاره له یو هیواد دښمن سړي څخه کار واخیسته. که چیرې سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار وو نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله؟ هغه په دې چې رسنۍ د دوی تر اثر لاندې دي.
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري، که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلي ګڼي، خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي. د شمالي وزیرستان یو ځوان زده کوونکی عاصم الله وزیر وایي چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز لخوا چې چلول کیږي.
ایروای نیوز واخلې، ایروای نیوټرل نه ده. ایروای ته ته دوه معنی ما ورکول شي چې آرمی نیوز، ولې چې ایروای مونږ موږ څه خبرونه وره هغه د آرمی ډیفنس کې، او آرمی د پاکستان آرمی کې، آرمی په پالیټکس، په پالیټکس کې چې مطلب دی ساخلی، دغه د پاکستان په بقا کې نه ده. آرمی د پاکستان بقا کې ده، خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې بدې نشي کېدی چې په یو ملک کې آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه اخستی.
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دی وایي چې په پاکستان کې ورځپاڼې او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي، او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي.
پاکستان سی کوم میډیا ده، که الکترونیک ده که پرنټ میډیا ده، ایون که زه درته وایم سی 100% باغ ته اسټابلیشمنت تر دغه لاندې وي، داغو پر هغو باندې قسم تسلط دی. هغه وجه چې شته هغه څه د دوی څخه هغه کارپوریټ انټرسټ د میډیا نو لږ وجه ځکه دا شی دی هغه زیات څکم هغه زموږ قومي یو مقاله ده، هغه نیشنل ډسکورس ورته یایي، دغه څه سونو پروموشن دوی کوي سی هغه نو دوی غواړي. او کوم په پاکستان کې څکم اکسکلوژنری دي، څکم له ریاست څخه ځپل شوي خلک ویلي د ریاست له لاس څخه، دا هغو یو آواز په هغه شي کې نهسته، هغه ټوټل سي هغه د ریاست تر دغه لاندې دی. ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شي وي هغه شي دوی پروموټ کول غواړي.
که څه هم په دا وروستیو کې په پاکستان کې رسنیو ډیر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلی دی، خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستي ادارو له رسنیو څخه ډیره ګټه پورته کړې، او دا یې د یوې آلې په توګه کارولی دي.
ډیا لکه موږ چې کوم وخت جرنلزم ویلی نو دا خبره کېدله چې هغه په خپله هم د ریاست څلرم استینۍ ده، او پاکستان له دې استینۍ څخه د پاکستان ادارو او ریاست په ډیر لوی زړه له دې استفاده هم کړې ده، او لا وخت څخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنټ په تور باندې استعمال شوی دی.
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعاتو بحث کوي، بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورځپاڼو کې لیکنې شوي، بلکې په بهرنیو ورځپاڼو کې هم د دغو رسنیو پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي. میډیا او ځوانان نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ. میڈیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کیو ټي وي دزک دی ورو چې کله فټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې د خبره کوي
شخص دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه هغه له میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.